تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست. استرالیا کې د اوخبه افغانانو تاریخ، ژوند او د استرالیا آبادولو کې د هغوی ونډې ته ځانګړې کتنه. اس بي اس پښتو خبرونه د اوخبه افغانانو تاریخ را ژوندۍ کولو ته ژمنه ده. د اوخبه افغانانو هغه کیسې واوري چې مخکې مو کله نه وی اوریدلې. زموږ د خبرونه ملتیا وکړئ تر سو استرالیا کې د خپلو افغانانو او هم ژبو تاریخ باندې پو او له هغې زده کړه وکړئ.
د 1860 او 1960 میلادي کلونو ترمنځ زرګونه افغانان د کار لپاره استرالیا ته راغلي و چې د دغه هیواد په پرمختګ کې مهمه رول لوبولی دی. استرالیا ته د ټولو راغلو افغانانو په اړه په جزئیاتو معلومات نشته، مګر د یو شمیر هغو افغانانو نومونه په اسنادو کې ثبت شوي چې په دغه هیواد کې مهمه کارونه ترسره کړي. اسناد ښیي چې استرالیا ته د راغلو کډوالو په ډله کې یو تن د محمد علم یا محمد علم خان په نوم یادېده. محمد علم خان په اصل کې د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی و چې په 1858 میلادي کال کې پیدا شوی و. مخکې له دې چې محمد علم خان استرالیا ته راشي، هغه د آسیا د لوی وچې مختلفو سیمو ته سفرونه ترسره کول او په بریتانوي ځواکونو یې اوښان او عربي اسونه خرڅول. اسناد ښیي چې محمد علم لومړی ځل د 1840 او 1890 میلادي کلونو ترمنځ استرالیا ته د کار لپاره راغلی و. استرالیا ته له راتګ وروسته یې په دغه هیواد کې د څو پرلپسې سی کلونو لپاره اوخان چلول او د دغه هیواد په پرمختګ کې مهمه رول لوبولی. د فیلپ جونز او اناکینی په نوم لیکوالانو د اوخبه افغانانو په اړه په خپاره شوي کتاب کې لیکلي چې محمد علم خان د استرالیا په مختلفو سیمو کې کارونه ترسره کړي. سره له دې چې محمد علم استرالیا ته د اوخانو چلولو په موخه راغلی و، مګر له څو کاله کار وروسته یې په استرالیا کې نور کارونه هم ترسره کړي او خپل کاروبار یې شروع کړی. په اسنادو کې راغلی چې محمد علم د 20 پیړۍ په لومړیو کې په کوینزلند ایالت کې د پردو کاروبار کاوه چې وروسته یې په 1910 میلادي کال کې د نیو ساوت ویلز په ایالت کې هم د پردو کاروبار پیل کړی او د څو کلونو لپاره یې هغه کار ته دوام ورکړی. د اوښانو او پردو د کاروبار ترڅنګ محمد علم د یونانی درملو د جوړولو کاروبار هم درلوده تر څو د ناروغانو او غریبو کسانو درملنه وکړي. تاریخ پوهان لیکي چې په 1908 میلادي کال کې محمد علم په اډلیډ ښار کې د افغانانو جماعت سره نږدې د یونانی درملو دکان جوړ کړی و چې خلکو به ورڅخه یونانی درمل اخیستل او په یاده سیمه کې په یوه پیژندل شوي شخص بدل شوی و. ځینې اسناد ښیي چې نوموړي به په وړیا توګه د خلکو درملنه کوله او په یوه ورځ به یې سلګونه ناروغان لیدل او یونانی دوا به ورکوله. نوموړی د غربي درملو او واکسین خلاف و چې د کار پر مهال د حکومت لخوا جریمه شوی هم و. په 1915 میلادي کال کې محمد علم د حکومت لخوا په دې دلیل چې د ډاکټر په توګه غیر قانوني فعالیت لري 1540 یورو جریمه کړ. په همغه وخت کې شاوخوا 40 کسانو شهیدی ورکړې و چې هغه د ډاکټر په توګه نه بلکې د یوه یونانی طبیب په توګه فعالیت کوي، مګر بیا هم حکومت جریمه کړ. د اوخانو، پردو او یونانی درملو د کاروبار ترڅنګ محمد علم د اسلام په اړه یو زیات شمیر لیکنې هم کړي او د هغه وخت په چاپي رسنیو کې خپرې شوي. په 1920 میلادي کال کې محمد علم خان په استرالیا کې د مسلمانانو د تاریخ په اړه هم یو کتاب لیکلی و چې د 1903 او 1920 میلادي کلونو ترمنځ د مسلمانانو تاریخ ته پکې کتنه شوې وه. محمد عالم لومړی ځل د شلمې پیړۍ په دویمه لسیزه کې د انی بیکر په نوم له یوې ښځې سره د کوینزلند ایالت په کلانکاری سیمه کې واده کړی، او دویم ځل یې د شاوخوا اتیا کلونو په عمر د جین ایمسلی په نوم یوې ښځې سره واده کړی و. محمد عالم یوه لور هم درلوده چې د بی بی نورا په نوم یادېده، او په 1941 میلادي کال کې زیږېدلې وه. په 1901 میلادي کال کې د آسترالیا د ټولو مستعمرو له یو ځای کېدو وروسته په آسترالیا کې د کډوالۍ قانون هم بدلون ومونده، تر څو یوازې اروپایان وکولی شي په دغه هیواد کې پاتې شي. د دغه قانون له تصویب وروسته یو زیات شمیر اوښپه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول، مګر محمد عالم د ژوند تر پایه په آسترالیا کې پاتې شوی. اسناد ښیي چې محمد عالم په 1953 میلادي کال کې له خپلې میرمنې سره افغانستان ته هم تللی و، مګر شاوخوا یو کال وروسته بیرته آسترالیا ته راستون شوی و. د 1940 میلادي کال اقتصادي بحران د نورو هیوادونو په پرتله په آسترالیا زیات ناوړه اغیز درلوده. د دغه بحران پر مهال د نورو آسترالیانو ترڅنګ محمد عالم خان هم 15,000 یورو له خیریه ټولنو سره مالی مرسته وکړه، ترڅو له خلکو سره په مرسته کې ورڅخه کار واخیستل شي. محمد عالم د خپل عمر تر پایه پورې د یونانی درملو د جوړولو د طبیب په توګه خپل کار ته دوام ورکړی، مګر د عمر له زیاتوالي سره د هغه د ناروغانو په شمیر کې کموالی راغلی و. محمد عالم په آسترالیا کې له شاوخوا 15 کلونو ژوند وروسته د 106 کلونو په عمر د 1940 کال د مارچ د 28 نیټه په آسترالیا کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، او همدلته خاورو ته سپارل شوی. یو شمیر تاریخ پوهان لیکي چې محمد عالم د 108 کلونو په عمر مړ شوی، مګر د هغه د مرګ سند ښیي چې د مرګ پر مهال یې 106 کاله عمر درلود. د محمد عالم جنازه د اجلیټ ښار د افغانانو په جومات کې ترسره شوی، او یاد جومات سره نږدې د سنتینیل پارک په هدیرې کې خاورو ته سپارل شوی. سره له دې چې محمد عالم د خپل قبر لپاره ځمکه په 1915 میلادي کال کې په خپلو پیسو اخیستې وه، مګر هغه تر 1940 میلادي کال پورې ژوندی و. د نورو اوښپه افغانانو په څیر محمد عالم هم په آسترالیا کې له زیاتو ستونزو سره مخ شوی و، او په آسترالیا کې د نژادي او مذهبي تبعیض تجربه هم درلوده. که غواړئ د اوښپه افغانانو د ژوند په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړئ، نو مهرباني وکړئ د اس بي اس پښتو راډیو له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ.
مننه له دې چې دا مطلب مو واورید. تاسو کولی شئ دا او نورو مهمو مطالبو لپاره ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او موبایل اپلیکیشن له لارې زموږ ملتیا وکړئ، او زموږ د خبرونو مطالب له نورو سره شریک کړئ.
که غواړئ دغه سنورې کیسې هم اورئ، نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوخي پر پودکاسټ یې اورئ.